په پښتونخوا کې د ماسپخین سلور بجې شوې دي. زه شاهین بونری ما په دغه ساعت خبرونه کې ته هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې لرنې راپورونه او تبصرې لرو او د امریکا د منځمهاله انتخاباتو په اړه باندې ځانګړي راپورونه ته هم وړاندې کوو. خو لومبې د بشیر ګواښ نه د دې وخت خبرونه
د امریکای کانګرس ټاکنو لومړنی نتیجې ښیي چې ډیموکراټیک ګوند په ایوان نمندګان یا استازو جرګه کې ډېرې چوکۍ ګټلې دي. بنو کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ 28 غړي نیولي او د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف پلاوی پاکستان ته د قرض ورکولو په اړه خبرو لپاره اسلام آباد ته تللې. د امریکا د منځمهاله انتخاباتو لومړنۍ غیر رسمي نتیجې ښیي چې ډیموکراټیک ګوند د استازو جرګې یا ایوانی نمائندگان او ریپبلیکن ګوند په سنټ کې اکثریت ترلاسه کړي. په دې انتخاباتو کې ولس د کانګرس د استازو جرګې 415 د سنټ 15 او د 16 ایالتونو یا سټیټس د ګورنرانو ټاکلو لپاره رایه واچولې. په دې ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند الهان عمر او رشید طلیب هغه مهم بریا ترلاسه کړه. هغوی د امریکا په تاریخ کې لومړی مسلمانانې ښځې دي چې کانګرس ته لار پیدا کړي. د بنو پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ 28 غړي نیولې دي. د بنو ډی پی او یاسر افریدین مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 28 شوې جلسې وروسته نیول شوی. هغه نه دی ویلي چې په دې خلکو څه الزام دی. په همدې حال کې د دې غورځنګ یو غړي شاه فیصل وویل چې حکومت باید د حمزه علي ترڅنګ ټول هغه خلک ورپری دي چې پر پوځ تر یو برید وروسته په دې روسیو کې نیول شوی دي.
دا دوی افتی مخشه دا وچه خوڑه ایوه وکی یاو شولان چه پاشه دو فوج رو مرشوی وی او پانا بعد اغزی تا فوج ویرالای اواته پندوش کسن زوانون و بلداغون و مشرون اینی والا شبودی پشیری که نیجا دا بریگیر سرا نجر و دا پلتیکلی سرا نیج ملاقات وکا دوی افتی نا همزالی چه دا یو زون جنکایی دا دا فوج سرا دای دا غا وکی یاشی دا نیوالای دای.
تر اوسه پورې د پاکستان فوج د دې کسانو د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د جنوبي او منځني ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویل سری د افغانستان امن او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. ویلز د کابل تر دورې وروسته پرون اسلام آباد ته تللی و. شاه محمود قریشي بیګا خبرلان ته وویل د افغانستان او سیمې امنیت لپاره د خپل وس مطابق کار کوي. په همدې حال کې پرون ماښام د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل پاکستان باید د طالبانو سره د سولې مذاکراتو لړ کې له اخلاص ډک ګامونه واخلي. په پاکستان کې د نړیوال مالی صندوق یا ایم ایف استازي تریسا دابن سانچیز وایي نن د دوی یو پلاوی د پاکستاني چارواکو سره د قرض ورکولو په اړه خبرې کوي. نوموړي نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې خبرو کې د قرض ورکولو لپاره په شرطونو بحث کیږي. د پاکستان خزانې وزیر اسد عمر د نومبر په 6 اسلام آباد کې خبر لاند ویل د سعودي عرب د 6 اربو ډالرو او چین د مالی مرستې سربیره هم له ایم ایف څخه د خپل هیواد اقتصاد ښه کولو لپاره پورته ضرورت لري. په سواد کې د سیدو شریف تانی محرر علم خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د ښځې او خاوند ترمنځ کورنۍ شخړه کې د عارف خان په نامه سړي خپل ښځه وژلې چې هغه اوس نیول شوی دی. دا قتل د عدالت سره نږدې شوی دی. په سواد کې وکیلانو اتحادیې په دغه پیښې احتجاج کړی او د پولیسو څخه د خلکو خوندي کولو غوښتنه کړې ده. یو وکیل شوکت سلیم مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوې ښځه د 4 بچو مور او د خپل خاوند خلاف په عدالت کې مقدمه کړې وه. د وزیرستان قومي مشرانو او سرکاري ملازمینو جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې زر تر زره دې له اسلام آباد د لادره ککړ شوي اس اس پی طاهر داوړ د موندلو لپاره ګامونه واخلي. پرون په پېښور کې تریبي خبري غونډې وروسته د طاهر داوړ ورور احمد الدین داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د ورور د موندنې لړکې د چارواکو سره ملاقاتونه شوي خو تر اوسه په دې لړکې کوم پرمختګ نه دی شوی. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د پېښور اس اس پی طاهر داوړ تیره میاشت په اسلام آباد کې کور ته په لاره و چې له درکه شو. تر اوسه پورې چارواکو د هغه په اړه څه نه دي ویلي چې آیا په دې حق لا پلټنې روانې دي او کنه او آیا چې دا کس چا نیولی دی. د اټلی چارواکي د پاکستان سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په مقدمه کې بیګنا ګرځول شوی آسیا بیبي په کوم غربي هیواد کې مشت کول لپاره کار کوي. د اټلی کورنو چارو وزیر ماتیو سالونی پرون د اټلی یو ریډیو سټیشن ته وویل چې په دې اړه یې ځینو هیوادونو سره خبرې روانې دي. د هغه په وینا غواړي چې د آسیا بیبي کورنۍ خوندي ژوند ولري. سپریم کورټ د اکتوبر په 1 آسیا بیبی د مذهب سپکاوي له تورونو پاک وګرځوله او حکم یې وکړ چې هغه خوشی شي، خو مذهبي ډلو د دې پریکړې خلاف مظاهرې وکړې. د دې مظاهرو ختمولو لپاره ورسره حکومت معاهده وکړه. ویل چې له هیواد څخه د هغې د وتلو مخنیوي لپاره به قانوني کاروایي کوي. د پاکستانی پوځ یو کیپټن د اکتوبر په 6 د مومندو په محمد گڑھ کې وژل شوی دی. د پاکستانی پوځ یو وین میجر جنرال آصف غفور نن پر ټویټر لیکلی چې دغه کس زرغان فرید نومیده او په سړک کې د ښخ شوي بم د ناکاره کولو په وخت وژل شوی دی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال مشر حاجي دین محمد وایي د نومبر په 9 د مسکو په غونډه کې بحث وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅي. حاجي دین محمد نن مشال ریډیو ته وویل د دې کار لپاره غوښتنه دا ده چې افغان حکومت او طالبان خبرو ته کښېني او د مشکلاتو حل لاره راوباسي. د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د بندیزونو په لړ کې د افغانستان سره د دې هیواد سوداګري او د چابهار بندر پراختیا له بندیزونو مستثنا کړې ده. دا خبر رویټرز اژانس ورکړی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بل خوا ویلي دي چې د امریکا لخوا پر ایران لګول شوو نویو بندیزونو باندې به عمل ونه کړي. هغه تېر ورځ په انقره کې دا خبرې کولې. امریکا د 2015 کال د اټمي تړون د وتلو وروسته د نومبر په 15 په ایران بندیزونه عملی کړل. نوموړي ویل هغه به په روانه اونۍ کې په پیرس کې د لومړي نړیوال جنگ د ختمېدو په یادګاري سرمشریزه کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په دې حکله خبرې کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او د پیسو به اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ 90 پیسې اخیستل کیږي او په 1.2 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپۍ 40 پیسې او په 1.1 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.3 روپۍ 90 پیسې او په 1.5 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 15 روپۍ 80 پیسې او په 15 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 14 روپۍ 80 پیسې او په 15 روپۍ او 324 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 322 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 80 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپی 70 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پېښور، ژوب او کوئټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 12، بنو کې 26 او 11، ژوب کې 15 او 15 او کوئټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورید پر روان خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دا راپورونه هم اورید شي. د امریکا د منځ مهالو انتخاباتو لومړی نتیجې ښایي چې ډیموکراټانو د استازو جرګې زیاتې څوکې ګټلې.
A Democratic Congress will work for solutions that bring us together, positive results for their lives.
پختون تحفظ مومنټ ډیر اسماعیل خان غوښتنه کړې چې د پوز سره روغه بریګیډ دی د دوی نیول شوي ملګري زر تر زره خوشي.
پوز ګرالای اوته 15 کسانو ځوانونو بوډاګون مشرونو نیول شهبود یې بشری کړو.
د وزیرستان د قومي مشرانو سرکاري ملازمینو جرګه وایي چې د ورکړل شوي پولیس افسر طاهر داوډ درکونه لګید نو اسلام آباد تبا لاریون کې
د چکلا لاپتہ شو لوغه تقریبا یو ورس پاس د موبایل لا میسج وشو چې ز سرایل امگیر جهلم سره یې موزه ټیک ټاکه مطلب سیګنل کمزوري دي تاسو خبر کیږي ما بس
زمونږه ونی ز خبرونه د مشال درنا لاندې بحث به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. راو زمګړو به موضوع ته د امریکا د پرونیو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې را روانې دي او دا سخکاري چې ډیموکراټانو د استادو جرګې یا هاوس اف ریپرزنټېټیوز زیاتې څوکې ګټلې دي. له نارسمي نتیجو سره سم سېنات خای اوس هم د ریپبلک ګوند د غړو په لاسونو کې پاتې شي. امریکایي ولسمشر د ټاکنو نتیجې لوی بریا بللې ده او د استادو په جرګه کې د ډیموکریټانو مشر ویلی اوس به د امریکایي ولس د اتحاد هڅه کوي. پامیر ساحل په دغاړه تفصیل راکړي.
د امریکا د منځمهاله انتخاباتو لومړنۍ غیر رسمي نتیجې ښیي چې ډیموکرات ګوند به د استازو جرګې واک ترلاسه کړي او ریپبلیکن ګوند به په سینټ کې خپل اکثریت برقرار وساتي. د نومبر د شپږمې ټاکنو نتیجه د حکومت په اړه د امریکایي ولس په نظر کې د لوی توپیر ښکارندوی کوي او دا پایلې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت راتلونکو دوو کلونو موده هم له جدي خطر سره مخامخولی شي. په دې انتخاباتو کې ولس د کانګرس د استازو جرګې 415، د سینټ 15 او د شپږ دېرش ایالتونو د والیانو ټاکلو لپاره رای واچولې. د رای ورکولو پر مهال خلک په اوږدو قطارونو کې ولاړ ول او په ځینو ځایونو کې د کمپیوټري ماشینونو خرابوالي رپورټونه هم ورکړل شول. ریپبلیکن ګوند دا مهال د کانګرس په دواړو جرګو یا ایوانونو کې اکثریت لري. د شپې ناوخته د لومړنیو نتیجو تر راتګ وروسته د ولسمشرۍ تیرو ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند نوماند برني سانډرز په وینا کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناسمو خبرو په کولو تورن
کړ. has ever done
trump agad sakavich zama patol jwan ke his school asmashar nadi kadi aw agada che parzai da de che amrikaye ulas yow kadi aga zamung de postaki de rang par asas zamung de asal watan ya nasal zamung de mazhab aw jins par asas de veshal hase kadi
on our religion based on our agenda
da november da shpagame shpe na waqta trump par twitter pa yow bayan ke da takuno lumdane natije de yow loye barya panum yaad kadi aw da tolo manane wakda da staz pa jarga ke da democratano mashre nancy pelosi ویل د نومبر ومه به د امریکا لپاره نوې ورځ وي. ټاکل شوی چې نوموړی د استازو د جرګې نوې مشره شي. خپلو پلویانو ته په وینا کې پلوسی ویل ډیموکراټان به د هیوادوالو د یووالي لپاره کار وکړي.
د ډیموکراټانو په اکثریت جوړ کانګرس په پر هغو حل لارو کار کوي چې موږ ټول متحد وي، ځکه چې موږ ډېره موده تقسیم پاتې شوي یو چې نور بس دی. امریکایان سوله غواړي، هغوی د پالیسیو نتیجې غواړي، ولس غواړي چې موږ داسې کارونه وکړو چې د هغوی د ژوند لپاره مثبتې پایلې ولري.
که وروستۍ پایلې د ډیموکراټانو د بریا پخلی وکړي نو ټاکل شوی چې هغوی به د استازو په جرګه کې د 2018 زیږیز کال د ولسمشریزو انتخاباتو په کمپین کې د ترامپ د مرستیالانو او روسي چارواکو ترمنځ د اړیکو د تورونو نوې پلټنې پیل کړي.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په راپور کې مور دل چې د امریکا د منځمهاله انتخاباتو وروستۍ نتیجې د استازو پر جرګې د ډیموکراټانو د واک تصدیق وکړي، نو ښایي هغې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په کورنیو او بهرنیو تګلارو د اغیز پراخولو هڅې وکړي. د ټرمپ وینده وایي د حکومت تګلارې به نه بدلیږي. پامیر ساحل دغه موضوع څېړلې ده.
د امریکا پارلمان ته کانګرس ویل کېږي چې پکې دوه جرګې دي، یوه یې د استازو جرګه او بله یې سینټ نومیږي. کانګرس د هیواد پر کورنیو او بهرنیو چارو لوی اغیز لري. په واشنگتن کې د آزاد اروپا راډیو خبریال مایک اکل د انتخاباتو تر لومړنیو نتیجو وروسته په خپله شننه کې ویلي چې تر دوو کلونو پورې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هیواد د بهرنیو چارو تګلاره په خپل واک کې لرله او د واشنگتن پخواني ملګري هیوادونه او اړیکې یې تر پوښتنې لاندې راوستې. د ده په اند وسکاري چې ډیموکراټانو د استازو په جرګه کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي، نو هغوی پر کورنۍ او بهرنیو تګلارو د زیات نفوذ هڅه وکړي. د نړۍ د یو شمیر هیوادونو په څیر د امریکا سیاسي نظام له انتظامی یا حکومت، کانګرس او عدلیه جوړ دی. د بهرنیو چارو تګلارې په اړه سپینه ماڼۍ یا حکومت زیات واک لري. البته د پیسو یا بودیجې واک له کانګرس سره دی او کله چې حکومت د یوې جګړې لپاره د استخباراتي عملیاتو او ډیپلوماسۍ او نورو چارو لپاره پیسې برابروي، نو هرو مرو به یې ورته کانګرس په کلنی بجټ کې منظوروي. نو اوس به ډیموکراټان دا فیصله کوي چې د بودیجې پر کومو مسودو غور وکړي او د حکومتي لګښتونو پر چارو به هم زیات واک ولري. دا هم ممکنه ده چې ډیموکراټان به د روسیې، سعودي عرب او ځینو نورو هیوادونو په اړه پر تګلارو زیات اغیز ولري. هلته د سپینې ماڼۍ ویاندې سیرا سینډرز د نومبر شپږمې شپې ناوخته خبریالانو ته ویل په کانګرس کې د هیڅ ګوند اکثریت به د ولسمشر ټرمپ پر تګلارو اغیز ونه لرلی شي. دا وایي هر ګوند که په کانګرس کې اکثریت ولري د ولسمشر اجنډا به نه بدلیږي. موږ به بیا هم هغه حکومت یو چې توجه به یې د مالیو یا ټیکسونو پر کمولو، د اقتصاد پر پراخولو، کاری موقعو پیدا کولو، اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکولو، د عدلیه پر بیا جوړونې او د درد د ختمولو پر دواګانو د خلکو د روږدي کېدو له وجې د بحران پر هواري وي. په واشنگتن کې د بروکینګز انسټیټیوټ څېړونکی ماروین کلب وایي ممکنه ده چې د ډیموکراټانو رول د بهرنیو چارو تګلارې په اړه نور باسونه وپاروي او کېدای شي چې دا باسونه نتیجې ته ونه رسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر جان کیری د دفتر مشر ډیوډ وید تر انتخاباتو مخکې په لیکنه کې ویلي کول چې ډیموکراټان باید تر بریا وروسته د امریکا د بهرنیو چارو تګلاره لسره تعریف کړي. هلته د ریپبلیکنانو په اکثریت کې هم ځنې چارې داسې وي چې ښایي اوس د ډیموکراټانو زیاتو څوکیو تر ګټلو وروسته هم بدلې نشي. د مثال په توګه په 2014 زیږیز کال کې چې روسیې د اوکراین کریمیا له ځان سره وتړله، نو امریکا ورباندې بندیزونه ولګول. د کانګرس په دواړو جرګو کې د دواړو ګوندونو استازي پر روسیې د بندیزونو په اړه په یو نظر ول. مایک ایکل لیکي دا دریځ ښایي بدل نشي. امریکا او د نړۍ 5 ځواکمنو هیوادونو په 2015 زیږیز کال کې له ایران سره اټومي موافقه وکړه چې ورسره سم تهران به خپل اټومي پروګرام محدوداوه او امریکا به ورباندې بندیزونه نرمول. دا کار وشو، خو امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې موافقې ووت او د 2013 زیږیز کال په نومبر کې پر ایران بیا بندیزونه ولګول. ډیموکراټان له ایران سره د موافقې پلویان ول، خو کدوی وسته کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت وهم لري پر ایران د بندیزونو په اړه ښایي څه ونه کړی شي، ځکه چې د بندیزونو لګولو واک تر ډیره له ولسمشر سره وي. اکلوای د بهرنیو چارو بل لانجبنه موضوع ښایي د سعودي عرب او د امریکایي حکومت د اړیکو وي. ولسمشر ټرمپ له ریاض سره د وسلو د سودا لوی موافقې لاسلیک کړی دی، خو په اکتوبر کې په استنبول کې د سعودي په کنسلګری کې د خبریال جمال خاشقجي وژنه او د یمن روانه جګړه هغه څه دي چې له کبله یې ښایي ډیموکراټان پر ریاض د فشار زیاتولو هڅه وکړي. اکل زیاتوي چې دا به وخت وخی چې د ټرمپ د ولسمشرۍ په پاتې دوو کلونو کې نوموړی له کومو چیلنجونو او حالاتو سره مخامخیږي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن.
د پاکستان او د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف ترمنز د قرضې په ممکنه پیکیج خبرې اترې نن پیلېږي. پاکستان چې دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی غواړي د اقتصادي مسلو د هواري لپاره له ایم ایف نه قرضه واخلي. په دغه موضوع باندې رویټرز خبری ایجنس بخنه غواړم اوریدونکو. په دغه موضوع باندې ڈی پی اے کوم چې د جرمنی خبری ایجنس ته یو راپور خپور کړی دی، د دغه راپور مهم ټکی د ملیحه امیرزاده نه.
ڈی پی اے خبری ایجنسی لکھی پاکستان د شورو پورس د پیسو ل نړیوال ادارې ایم ایف نه د مرستې په ممکنه پیکج اخستو خبرې اترې پیلوي. د عمران خان حکومت غواړي د هیواد اقتصادي بحران د ختمولو لپاره لارې چارې ولټوي چې یو مهم هغه له ایم ایف نه قرضه اخستل دي. ڈی پی اے خبری ایجنسی د مالی چارو وزارت ویان نور احمد لخلی لیکي د ایم ایف ډله به د هیواد د مجموعي صورتحال او اقتصادي حالت جاج اخلي او د تبګوري چې د اقتصادي ستونزو حل سکی دي شي. نوموړي ویلي حکومت د خپل برخې کار مکمل کړی دی او تمه لري چې په دې لړ کې له ادارې سره ملګرتیا به تر 3 کالو دوام ولري. کچری دغه قرضه منظور شي نو دا به د 1900 راهیسه له آی ایم ایف نه د پاکستان د قرضې 14 پیکیج وي. د قرضې پاړه خبرې اترې بعد نومبر پر 6 سرته رسیږي. تر دې مخکې د روان کال په اکتوبر میاشت کې په انډونیشیا کې د یوې نړیوالې غونډې په سنډه کې د پاکستان د مالی چارو وزیر اسد عمر او د مرکزي بانک ګورنر طارق باجوا د آی ایم ایف له مشر کریسټین لګارډ سره لیدلی وو. د غونډې پس د اکتوبر په 11 کریسټین لګارډ اعلان کړو چې د پاکستان لخوا د قرضې د درخواست پس په راتلونکو اونو کې د دې ادارې یوه ډله پاکستان ته لیږي. اجانس لیکي د آی ایم ایف وفد پاکستان ته د دورې 100 ساعته مخکې اسد عمر اعلان وکړو چې د چین او سعودي عرب د مرستې پس د سمدستي مالی بحران مسله هواره کړه. پاکستان ته د اقتصادي بحران د حل لپاره په روان مالی کال کې 2 بلین ډالر پکار دي. اسد عمر پرون ناوخته په یو خبري غونډه کې ویل چې سعودي عرب ور لمخه پاکستان ته د 1 بلین ډالر ورکولو لوز کړي او نورې پیسې به له چین او نورو خواو برابروي. تیرونه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین دوره هم کړې وه. په دغه موقع ورسره چین ژمنه کړې وه چې د هیواد په اقتصادي بحران کې به ورسره مرسته کوي، خو تر اوسه د چین لخوا په دې اړه نور معلومات په ډاګه نه دي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان سپریم کورٹ لخوا د مذهب سپکاوی په مقدمه کې د بیګونا ګرځول شوې سوي خزي اسي بيبي وکیل د حکومت او مذهبي ډلې تحریک لبیک ترمنز شوې معاهده غیر آئینی بللې ده. سیف الملک مشال لیډو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د سپریم کورٹ تر فیصلې وروسته آسیا بیبی آزاد دا او له خوشی کېدو وروسته چې چرته غواړي هلته تللی شي. په دغه اړه نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په راپور کې.
دا آسیا بیبی وکیل سیف الملک ژوند ته د وروړاندې خطرونو له کبله تر فیصلې دوه ورځې وروسته د اکتوبر په دومه نیټه پاکستان پرېښود او اروپایي هیواد ته ولاړ. کله چې هغه پاکستان پرېښودی نو هغه وخت د سپریم کورټ لخوا د آسیا بیبی د بېګنا ګرځولو فیصلې پر ضد تحریک لبیک مذهبي ډلې په ټول پاکستان کې پورته شدو د مظاهرو ته دوام ورکړی و. دا مظاهرې هغه وخت ختمې شوې چې کله حکومت له تحریک لبیک سره یوه لیکلې معاهده وکړه. خو پرون مازدیګر له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې د آسیا بیبی وکیل سیف الملک وویل دا تړون غیر قانوني دی.
دا معاهده غیر قانوني او غیر آئینی ده. دا یوازې د دې لپاره وشوه چې خپلو خلکو ته ورخکاره کړي چې ګورئ مونږ تړون وکړه. حالانکه حکومت مظاهره چانو ته په سختو ټکو کې ویلي وو چې نن د جمعې پر ورځ خپل احتجاج ختم کړي، ګنې هغه کار به در سره وکړو چې دنیا به متماشه کړي. نو ځکه د دې معاهدې نه قانوني نه آئینی او نه هم اخلاقي حیثیت شته.
په تړون کې حکومت منلی وو چې د آسیا بیبی نوم به له هیواده د بهر وتو کنټرول لیست کې اچوي او که د سپریم کورټ فیصلې ته د بیا کتنې لپاره درخواست ورکړل سو نو حکومت به ورباندې اعتراض نه کوي. خو سیف الملک وایي دا دواړه شرطونه بې بنیاد دي. د هغه په وینا د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته پر آسیا بیبی جوړه مقدمه ختمه شوي او د قانون له مخې پر چا چې مقدمه نه وي نو د هغه یا هغې نوم له هیواده د بهر وتو کنټرول لیست نسی اچول کېدلای. دارنګه نوموړي زیاتوي چې د سپریم کورټ فیصلې ته لسره کتنې امکان کم دی.
ججانو
په خپل فیصله کې هر څه بحث کړی دي. د قانون له مخې اغه مقدمو ته بیا کتنه کیږي چې پریکارډ کې غلطیا نه وي. خو د آسیا بیبی مقدمه ججانو په خپله دلیل او خاصه طریقه لیکلی ده.
سیف الملک نه یوازې د آسیا بیبی وکیل دی بلکې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر په قتل کې ککړ ممتاز قادری ته د مرګ سزا په اورورو کې د حکومت وکیل و. ممتاز قادری په 2011 کال کې د پنجاب د هغه وخت گورنر سلمان تاثیر وژلی و او وروسته په 2014 کال کې په همدې مقدمه کې پانسی ورکړل شو. سیف الملک وایي چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې ژوند له خطر سره مخامخ دی او حکومت ورته ځانګړي حفاظتي انتظامات کړي دي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د آسیا بیبی په قضیه کې د ممتاز قادری په ګډون درې کسان وژل شوي نو ده دا جرأت څنګه وکړ چې د هغې وکیل سي؟
زما په فکر دا د هر چا فرض دي چې یو کس مقدمه واخلي. یو کیس په دې بنیاد نه اخستل چې له دې سره به زما ژوند په خطر کې شي، زما په فکر دا د مسلکي اصولو خلاف کار دی. په تیره بیا آسیه خو دومره غریبه او زوریدلې ښځه ده چې باید هر څوک ورسره ودرېږي او زه په دې فخر کوم چې له هغې سره ولاړ یم.
د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته د آسیا بیبی د قانوني حیثیت په اړه سیف الملک وویل چې هغه اوس بې ګناه ده او د قانوني طریقې کار وروسته باید خوشی سي. د دې پوښتنې په جواب کې چې تر خوشی کېدو وروسته آسیا بیبی به په پاکستان کې پاتې سي او که څنګه، نو د هغه جواب و چې دا د هغې خوښه ده خو د نړۍ ټولو هیوادونو وړاندیز کړی چې آسیا بیبی ته پناه ورکولو ته تیار دي.
عبدالحی کاکړ راپور مورده او پور اسماعیل خان او بنو کې د پښتون تحفظ مومنټ مشرانو غوښتنه کړې ده چې د فوز سره روغه بریګیډ د دوی ګڼ شمېر ملګري نیولې دي. که دغه کسان را خوشي نشي نو دوی به د سره روغه بریګیډ مخې ته په احتجاج لاس پورې کوي. تفصیل د سیمینا زموږ د همکار پر راپور کې.
د پښتون ژغورنه غورځنګ د ډېر اسماعیل خان ټانک او سولي وزیرستان مشرانو غوره کړې ده چې که د سره روغه بریګیډ په اولاد کښې بندي ژڼی حمزه علي په یوې هفتې کښې دننه را خوشی نه کړی شه، بیا به دوی د دغې بریګیډ د دفتر په مخامخ احتجاجي پالتۍ ووایي او تر هغه وخت پورې به پورته نه شي چې تر څومره پورې د دوی غوښتنه منلې شوې نه وي. د غورځنګ یو افغانستان گشتی شاہ فیصل غازی مشال ریڈیو تا پدارنگ وژا گدا
دا دوی اپی مخشه د وچ خوړی وو کې یو شولان چې پاشه د وفو جن مرشوی او پانا بعد اغه جیتا فوج ورالای او واته پندوش کا سن ځوانونو بډاګون مشرون نیول تشدد د شریک او میز د بریګیډ سره د میجر او د پولیټیکل سره د ملاقات وکړ دوی اپینا حمزالی چې دا یو ځون جن کا یاد د فوج سره د صداغه وکیا شه د نیولای دی
د غرزنګ د کور کمیټا یو نمائنده مولانا طاهر مسعود پداغا باریک شه پل خبر پداغا رنگ مخشه بوتلے
صدر نوی خالد حمزادی د پورا بیا نوی صدر نو بیا د وزیرستان د سر علا پتا افراد دی دغه پورا انشاء الله بیا د تر نکی شي وته بیا مطالبه کړه تر څو کی شي او دا د تمیزه ای په ایتور نه والا والی مستر خو شي
پداغا باریک شه ما کوشش وکړلی چې د ځای سیول انتظامیا او د امنیتی فورسز د چارواکو سره تماس ونسا خداغا چارواکی د ټلیفون په لیکه را نغلل سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریڈیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز لنډې سپې 2011 15,000 14,500 کیلو هرتز
په پېښور پریس کلب کې تیر مازدیګر خبری غونډې ته د وینا په وخت د وزیرستان قومي جرګې د وزیرستان د ځوانانو ټولنې د داوړو قومي جرګې او د سوداګرو استازو د پلازمین اسلام آباد نه د پولیس افسر طاهر داوړ د لار درک کېدلو په اړه سخت اندېښنې څرګندې کړې دي او د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوان یې غوښتنه کړې ده چې لا درک کړل شوی پولیس افسر دی زر تر زره دغه درکو لګول شي او غدره خوش کړل شي دی ویل دي کدا سینې ویني بیا ودی د احتجاج په توګه اسلام آباد ته لاریون کی تفصیل غلام غوث راکې
په خبری غونډه کې د لادرکه کړې شوې لړپوړي پولیس افسر محمد طاهر داوړ رور احمدالدین داوړ او د یاد پولیس افسر دوه وړو لونو هم ګډون وکړو او په دغه محل د طاهر داوړ لونو د خپل لادرکه کړې شوې پلار تصویرونه مخې ته نیولي وو د ایس پی طاهر داوړ رور احمدالدین داوړ په دغه محل مشال ریډیو ته وویل چې زر تر زره دي د هغه رور راخوشې کړې شي
چوبیس گھنٹے پس د موبائل نہ میسج مشو چې ز سرای لمگیر جہلم سره یې موزه ټیک ټاک مطلب سیگنل کمزوری دی پس دا یو لیک جستا سو خبر کوي ما بس آی جی کے پی کے سره خپل ملاقات وشو سره سیکرټ زما او د طاهر داوړ صاحب بچی چې کونه خو اغا مو ته وای چې مطلب تاسو لګ مو ته ټیم راکی ما ټیم نه لګل اسلام آباد تا او زو ان ستا سره رزلټ درکم فی الحال داسې مو ته یو تسلی بخش غرند ملاو شو چې مطلب دا چیرته دی او چا سره دی چا وړ دی خو کچته مو طالبہ
د وزیرستان د مشرانو د جرګې یو مشر ګل یوسف مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دوی د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د پوز د مشر قمر جاوید باجوانه غوښتنه کوي چې د لادرکه کړې شوې طاهر داوړ د راخوشي کولو لپاره دي ګامونه پورته کړي
تاسو ګورئ دغه مشرمان پریشان دي ټول وزیرستانیان پریشان دي نو موږ غواړو چې طاهر داوړ سره زر نظر راهیا شي د آرمی چیف سیبنا او د عمران خان سیبنا او د ڈی جی آئی سی ڈی جی آئی ایم آئی سونا اداری دی غنه موږ مطالبه کوو چې د پاره هایې کې پورا پورا کوشش وکړي او زر نظر راهیا شي
د داوړو د جرګې یو غړی سمیع الله داوړ وایي دا خبره هم سمه نه ده چې ګنی طاهر داوړ د پښتون تحفظ مومنټ سره تړاو لري
چې د پی ټی ایم څومره زموږ خلک چې دي کنه زیات تر د بنیاد د وزیرستان نه راغلي دي بل خلک نه دي راغلي زما د تر زوی به وي زما رور به وي زما وراره به وي زما کلیوال به وي نو طاهرم داسې تعلق په ساتلی وي چې د پی ټی ایم هغه ارکان چې هغه د پی ټی ایم ارکان وي خو د کلیوال وي او د دار وی اګه سره باقی نی خدا پی ٹی ایم کوم نظریا چدا د اګه نه پرچار کړي دي او نه په اګه جلسون جلسه او جلسونه پریس کانفرنسونه کې چرته حصہ اخسته
په خبری ونډه کې د وزیرستان د قومي جرګې، د وزیرستان د سرکاري ملازمینو د ټولنې، د وزیرستان د ځوانانو د ټولنې، د داوړو د قومي جرګې او د تاجرانو استازو، د اسلام آباد نه د پېښور د کلیوالو سیمو د ایس پی طاهر داوړ د لادرکه کېدلو په اړه سختي اندېښنې څرګندې کړې.
دا غلام غوس راپور مورده اوریدونکو درنګ شبیل سلور نیمه بجې کېدونکو دي د بشیر غوښنه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته زمونږ ونیز خبرونه د مشال درنه لاندې بحث هم وړاندې کوو.
د امریکای د منځمهاله انتخاباتو لومړنی غیر رسمي نتیجه ښیي چې ډیموکراتیک ګوند استازو جرګې یا ایوانی نمائندگان او ریپبلیکن ګوند په سنټ کې اکثریت ترلاسه کړی دی. د بنو پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ 28 غړي نیولې دي. د بنو ډی پی او یاسر افریدی نن مشال ریډیو ټول چې دا کسان په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 28 شبي جلسي وروسته نیول شوی. هغه نه دی ویلي چې په دې خلکو الزام څه دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبرونه ته وویل د جنوبي او منځني ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویل سره د افغانستان پر مسله خبرې کړې دي. ویلز د کابل تر دورې وروسته پرون اسلام آباد ته تللی و. په پاکستان کې د نړیوال مالی صندوق یا ایم ایف استازي تریسا دابن سانچز نن مشال ریډیو ته وویل د دوی یو پلاوی د پاکستاني چارواکو سره د قرض ورکولو په شرایطو په اسلام آباد کې خبرې کوي. د اټلی چارواکي وایي د پاکستان سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په مقدمه کې بې ګناه ګرځول شوی اسیا بی بی په کوم غربي هیواد کې مشته کولو لپاره کار کوي. پرون د اټلی کورنو چارو وزیر ماتیو سالونی د اټلی یو ریډیو سټیشن سره په خبرو کې وویل چې د اسیا بی بی کورنۍ خوندي کول غواړي. پرون د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر عبدالحق قادری اسلام آباد خبري غونډې ته ویلي وو چې په دې لړ کې به عدالت پریکړه کوي چې آیا هغه له ملک څخه بهر تګ ته اجازه لري او کنه. بلخوا د آسیا بی بی وکیل سیف الملک مشال ریډیو ته پرون وویل چې قانوني جواز نه جوړېږي چې هغه له ملک څخه بهر تګ نه راوګرځول شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د امریکا لخوا پر ایران لګول شوی نو بندیزونو باندې عمل نه کوي. هغه تیر ورځ په انقره کې خبر وړاندې ویل دوی له ایران څخه لس اربه کیوبیک متره قدرتي ګیس اخلي او خپل خلک له یخنۍ نشي وژلی. ایران پر امریکا د نومبر په 15مه نوي بندیزونه لګولي.
مهم خبرونه باور د اوریدونکو سوخ شوې دي. زمونږ د ونیز خبرونه د مشال د رڼا لاندې بحث د خبرونه تاسو د پاره زمونږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه. د مشال ترڼا لاندې بحث کې موز عبدالحی کاکړ کوربایم. په پاکستان کې د مذهبي ډلې پلویانو د مذهبي سپکاوي په تور کې د نیول سوي آسیا بی بی د بې ګناه ګرځولو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې پر ضد په دې ورسې کې پر تشدد مظاهره کړې وي. پارېدلو کسانو د اکتوبر له 1 نیټې بیا د نومبر تر 2 پورې د پاکستان په مهمو ښارونو کې سړکونه وتړل او د خلکو شتمنیو ته اورونه واچول. خو دا لومړی ځل نه دی چې پارېدلې کسان د احتجاج چورمال د ولس شتمنیو ته تاوان رسوي، بلکې داسې پېښې په وار وار سوي. پښتانه دا چې اخر خلک ولې خپل احتجاج په سوله ییزه توګه نه کوي او آیا په غربي هیوادونو کې هم خلک دغسې برخورد کوي، دا پښتني د مشال ترڼا لاندې بحث کې په اسلام آباد کې میشت لیکوال ظفرالله خان او په لندن کې میشت فائق خان یوسفزی سره څېړل سوي دي چې او بخښي څېړو. په دا وخت را سره ظفر الله خان د ټلیفون په لاندې لیستام باندې. ظفر الله خان تاسو سره کله وای؟
مننه کاکړ صاحب.
روغ اوسئ ظفر الله خان. تاسو بهرال پاکستان کې ولیدل چې په دې تیرو بلکې تاسو به په تکلیف سوي یې ځکه تګ را تک کې بدغه کې د دې یعنی اول خپل دې ځخه شروع وکړو چې یعنی په ټول پاکستان کې حساب کتاب خو معلوم نه دی. د پاکستان وزیر اعظم حکم کړی دی چې کوم خلکو ته تاوانونه رسیدلی دي د دې به حل را باسو او خلکو ته به تاوان ورکو، خو البته دا معلومه نه ده. خو ځینې اخبارونه لکه ګارډین ورځپاڼې دا لیکلي دي چې یو چارواکي ورته ویلي چې تقریبا 1.2 اربه ډالر تاوان په مختلفو شکلو کې رسیدلی دي. البته دا تاوان پر خپل ځای خاتمه شمیرې به بیا راځي. آخر یعنی وجه څه ده چې خلک سولیز احتجاج نه کوي، یعنی په امن یې ولې نه کوي؟
کاکر صاحب د دې نورې وجوهات پر خپل ځای دي، خو زه چې په کمال خورته ګورم اصل کې خبره دا وه چې په پاکستان کې مذهبي جماعتونه یو خدا همیشه سه د پرتشدد احتجاج په بدقسمتی حامیان دي، دا همیشه دی کوي. او دویمه وجه دا ده چې دغه کم خلک چې دي دا ورته یو نوی فیکشن راغلی دي، دا ریلی مکتبه فکر چې کم دي پاکستان د پالیٹکس تر دا اوس وو درو کال پوری باہر وو، یعنی دوی ځان په مختلف سیکشنز کې خود موجود وو، خود دوی ځان له قوت نه درلودی دا تر د فرقه په سطح باندې. دویمه وجه غالباً دا ده چې دا خلک چونکه د سیاسي عمل حصه نه دي پاتې شوي، او د دوی بنیادي طور جماعت چې دی هغه تر اوسه پورې نه په سیاست کې پاتې شوی دی، نه دوی ته د سیاسي جدوجهد یا د سیاسي طریقه کار درک معلوم دی. نو لحاظه چې راووزي د دوی دا خیال دي چې دا ریاست چې دی دا بس د دوی هغه کم کسان چې موجود دي په زرو یا په سوونو دوی په دې باندې ریاست سره هر څه کولی شي. او بدقسمتي دا اوس تیر کال چې په نومبر کې دوی اوله درنه راوایستله، هغه کم د حلف معامله چې وه هغه کې ریاست د دوی سره ډېره کمزورې معاهده وکړه. په هغه اول وار چې ریاست دوی دا سره نه وای انټرټین کړي نو به دوی دومره زړور نه وای او بیا به دا سره نه راوتلی.
سمه ده،
ریاست هغه وار مور
یعنی زفلا خان زپوسم ستاسو واسط که چرته د تیر کال د فیض آباد کوم درنه او پاغه کی حکومت له دوی سره معاهده کمزورې یعنی ستاسو په اصطلاح نه وای کړې، نو اوس دغه حال بنو. خو البته زه تاسو ته به راځم، لما سره فایق خان یوسفزی له لندنه دی. فایق خان تاسو سره کلی وایم. پاکستان باندې هم نظر ساتي او خپل په لندن کې ډیر وخت وسی، تاسو پاکستان کې حالت ویني چې اکثره پرتشدد مظاهرې وي، چې کله په یورپ کې داسې یو لانجه راځي، یو شخړه راځي، یا خلک احتجاج مظاهره کوي ځکه، یا بیا د عدالت فیصلې راځي، نو د خلکو هغه ته عکس العمل هم هغسې پرتشدد وي که نه؟ د دې ځای تاسو ته مختلف لیدلی دی، بهرحال موږ دلته یو خو وینو. خویه
په غربي دنیا کې د هر څه حدود مقرر دي، د ادارو حدود معلوم دي، د وګړو حدود معلوم دي، د مظاهرو د پاره ځایونه ټاکل شوي دي، د هغې د پاره قانون جوړ دی، نو دلته هغه ستونزې نشته. او دلته کې غټې غټې مظاهرې وشي لکه تاسو به د عراق د جنگ مظاهره لیدلی یا دا اوس د بریکزټ په خلاف چې کومه مظاهره وشوه، نو دې خلکو ته مرام معلومي او دې صرف خپل اواز رسولو دپاره دغه مظاهره کوي. په مهذبه نړۍ کې خلک د خلکو په خبره پوهیږي. زمونږ په وطنونو کې چې مظاهرې کېږي په هغې کې چې مونږه وګورو، نو داسې خلک مشته چې اوسې دا پیشه دا دی، مسلک دی. اسلام آباد سره خوا ته یو سړی اوسېږي، خواجه صاحب ورته وایي، هغه په کرایه مظاهرو ته پیسې ورکوي. په هغې باندې بی بی سي یو ریسرچ کړی دی، کاغذ خلک ولولي سبا اعتزاز یو جنۍ د هغې کړی دی. نو د هر څیز خپلې بیې دي، خپل ریټونه دي، د اور لګولو خپل ریټ دی، د خلکو د وجلو خپل ریټ دی، د سړکونو د بندولو خپل ریټ دی. نو هلته مظاهره پروفیشن دی. په اروپا کې یا په برتانیا کې مظاهره چې ده دا د خپلو حقوقو دپاره اواز اوچتول.
سمد فایق خان یوسفزی صاحب، تاسو ډېره مننه، بیا هم راځم تاسو ته. ظفر الله خان، تاسو دا خبر وکړه چې کاول دې ته راسو چې یعنی تاسو که دا راته تشریح کړئ، ځکه تاسو له خلکو سره هم وینئ راوینئ، دا اوس درې ورځو مظاهرو ستاسو په شخصي تجربه کې خلک څومره په تکلیف کړل؟
یار کاکر صاحب، خلک خې بیخي ډېر په تکلیف کې تر اوسه پورې، خو هغه پوره ډیټا چونکه یو مسله دا اوس چې حکومت دا د غور کړی چې باید دا مکمل طور بلیک آؤٹ کړي. دا بلیک آؤٹ سره کچېری حکومت خپل څه فائدہ اخستی، خو پر خپل ځای بیا اخستی، لیکن دا څه تاوان دا وسو چې په فیلډ کې یو رپورټر موجود نه و، یو ګاډی موجود نه و، یو چا رپورټینګ نه کاوی. نو کم خلک چې پر مختلفو ځایونو په سا وو، کم خلک چې پر مختلفو ځایونو په سفر کې وو، داغو قافلې درولې وې یا ګاډیانو ته ور واچوي، نو داغو رپورټ هم نه راتلی. اوس ډېرې داسې خبرې را روانې دي دلته چې موږ د خلکو سره څه تړه لیدلی دي. هغه وایي چې مطلب د زنانه مړه شوله، کوچنی پیدا کېدی، کوچنی مړ شو، د چا ګاډۍ ته ور واچاوی، د چا سه مطلب پرسونه د زنانو سه یوړو. یعنی دا طرف بیخي بې اندازې زیات تاوانونه شوي دي.
صفر الله خان بیا هم راځم. فایف خان یوسفزی صاحب، تاسو دلته په مختلفو مظاهرو کې خپل بیا برخه اخی ساخی، که خپله تجربه را سره شریکه کړئ چې کله تاسو دغسې یو مظاهره کوئ نو د هغه دپاره تاسو قانوني لار ستاسو څه وي، او قانون په کوم کوم ځای کې پر تاسو باندې کم قدغن لګوي، په کوم ځای کې ازادي درکوي، طریقه کار یې څه وي؟
په برتانیا کې ډېر ښکارا کوټل قانون دی، که ته په یو ځای ودرېږي او مظاهره کوي نو د هغې دپاره د اجازت ضرورت نشته، خو پولیس ته به خبر کړي چې هغې راشي او تا ته تحفظ درکړي، ستا ساتنه وکړي، نور خلک د دې نه منې کړي چې ستا مظاهره خراب نه کړي. که ته مظاهره هم کوې او بیا د هغې نه وروستو لاریون هم کوې، نو اغلار به پولیس ته وای د هغې به مخکې نه اجازه تخلی چې پولیس د اغلارې د حفاظت بندوبست وکړي، په اغلار خلک خبر کړي، ترافیک د اغلارې نه بل اړخ ته واړی، نو د سمدستي یا فوري مظاهرې دپاره که ته په یو ځای کې د اجازت ضرورت نشته خو پولیس به خبره، او که ته لاریون کې او مظاهره کې نو بیا به پولیس د مخکې نه خبره چې هغې د مخکې نه هغه بندوبست وکړي. او دا د دې ځای قانون دی، د پولیس ذمواري ده چې څوک لاریون کوي، احتجاج کوي، مظاهره کوي، نو چې پولیس هغه مظاهره چیانو په تعداد خبري چې دا څوري، او د دې مشران څوکي باقاعده دا مشرانو نمونه به پولیس سره لیکي که په مظاهره کې خدای مکه دا سپیخه وشي، نو پولیس سره دا هغې برېښنالیک، ایمیل لکه او د ټلیفون شمیره دا پکار ده چې موجوده، او د کور درک
چا دی کی فکر. تاسو خپل په تجربه کې، ځکه تاسو ډیر وخت اوسو او مال لکه څنګه چې وي تاسو مظاهری برسلز کې مکړی دی، دلته هم کواسته او راوځي یا وینې هم، تاسو په خپل تجربه کې داسې لیدلی دي چې مظاهره په تشدد اوښتې ده؟
په برتانیا کې زما خپل داسې نه دی لیدلی چې چرته یو مظاهره په تشدد وخت یې اوس تیر وار چې موږ مظاهره کوله دا د برتانوي پارلیمان مخې ته، نو بل چا هم دغه ځای کې په دغه وخت مظاهره کول غوښتل، خو پولیس موږ ته وویل چې موږ هغې ته اجازت ورنه کړه، ستاسو مظاهره چې درې ساعته وشي د هغې نه وروستو که هغې کول غواړي نو موږ به هغې ته اجازت ورکړو، ستاسو د مظاهرې په دوران کې به موږ بل چا ته د مظاهرې اجازت ورنه کړو. په برسل کې هم دغسې وشو چې زموږ ملګرو مظاهره ختمه کړه، نو بیا چې کوم د پاکستان تحفظ مومنت خلکو نو اغي رااله او په غزه باندې مظاهره وکړه، او د دې دواړو مظاهرو تخمن پولیس موجودو یو بل ته خواته نه پریښودل.
صحیح. ډیر مننه فای خان. بیا هم تاسو تر اعظم ظفر الله خان، تاسو دا خبره مخکې وکړه چې کېدای شي د تحریک لبایک چې کوم تنظیم دی او هغه د آسیا بیبي چې اوس خوشی کړی ده، عدالت بې ګناه ګرځولې ده، د هغه په ضد احتجاج کولې، نو چونکې دوی نوي دي او اوس سیاست ته راګډ شوي دي نو د دوی سیاسي تربیت هغه څه نه دی سوی لکه نور کړي. خو په دې کې بل شی موږ وینو، متحده مجلس عمل د مذهبي ګوندونو اتحاد دی، هغه چې کله پر طالبانو حمله وسوله په هغه کې هم چې کوم احتجاجونه اوسو موږ خپلو سترګو باندې ولیدو، هغه خو یو باقاعده تر سیاسي عمل تیرې شوې پارټیانې دي. دا دغه سي مظاهرې چې بیا دوی کوي د دې یعنی خپل به سیاست سمه د خلکو ته بتاوان رسی، د دوی په حساب باندې به ورسی، خو دوی ته یو ګټم بیا ورسی کنه؟
یار زما خیال خپل دا دی چې دوی خپل اصل کې خپل ما سره د پښتو ټکی نشته تل برابر کړ، دوی خپل ریلیونس ختمول نه غواړي.
یعنی دوی دا غواړي چې موږ یو، دوی دا وایي چې موږ هم یو
په میدان کې موجود یو، داغه موجودې په د سیاسي میدان کې همیشه ځان موجودول غواړي. ولدا خو یو ډیر ورس بس دی اوس دلته خنوس چلل زب مختصر اشاره ورته وکم. د افغانستان کې د طالبان د حکومت سره بیا دلته د ام ام اے دراتو سره د خلکو بيخي زیات قوت حاصل کی. دا چې کومه د مسلم عمله شروع وسوله په دې کې د بي اهمیت بيخي زیات شو، یعنی تر دې حد زیات شو چې پرویز مشرف باقاعده دی په تعداد باندې اسمبلی ته راوستلو. نو دا خبرې ستاسو تر مخ دي. د افغانستان کې د طالبان د حکومت ختمېدو یا د هغو کمزوري کېدو سره یا بیا د لال مسجد د اپریشن پس دی ته دا احساس وسو چې زموږ د ریلیونس په پالیټکس کې ختمېږي،
سیاست کې زموږ حیثیت ختمېږي.
نو په دې وجه
زما پوښتنه دا وه بهرحال چې دا بیا د دوی څکم سیاسي اهداف دي یا دوی څکمې ټاکلي که نه هغه بیا ترلاسه هم کی که نه؟
زما دا خیال دی چې وختي تور خدات را ترلاسه کوي. ګوره ته اوس وګوره په فیض آباد کې هم دوی دغه ترلاسه کله وګ داسې خاص معاهده خو نه وه، یعنی دې ته څه ګټه خو نه را ووتله، خو یو وزیر مستعفي سو په هغه دې ته خو ظاهره ذاتي طور څه ګټه نه ووتله. یا دا دلته اوس فرض دی چې د آسیا بیبي نه مې په سیل کې واچوي، نو دې ته به ذاتي خود خو ګټه نه را ووته، خو دې د خپل سیاسي کامیابي
یعنی اچول خبر نه دی، ګوډا اچول سر منلې ده، اچول اچول خو لا نه دی اچول منلې ده، خو دوی په حساب دا وو چې یار نو زه راځم. فایق خان یو بل خبره دا چې یعنی دلته دا خلک چې نه پورته شدو د کژي یعنی نه غوسه کژي، ستاسو په خیال باندې بیا چې دوی راووزي د دوی ژغ هم هغه سی واورېدول سي لکه څنګه چې پاکستان کې پورته شدو د سی او بیا ژغ واورېول سي کنه؟
نو دا په غټ پورې اړه لري چې غږ کوم ډول دی. غږونه که د وطن د اساسي قانون او د
برتانیا
کې یادو او د هغې دننه لکه په عراق چې کومه مظاهره وشوه، نو هغه خو ډېره لویه مظاهره وه، خو د هغې غږ دی وانه ورېد او په عراق باندې دی برید وکړه. نو هر وخت دا لازمی نه ده چې د دې غږ واورېدې شي، خو دلته کې چې لکه څنګه ریپیټیشن د ختیږي د دتخته مهم شورې کېږي او یو خاص نمبر ته چورشي، نو پاغې کې بیا په پارلیمنت کې پاغې باندې باس کېږي، نو داسې یو حدود ورته یخې دي. خو لازمی نه ده چې د دې مطالبات دلته دی راوځي او د دې مطالبات پوره شي.
او دې کې یو بله خبره دا چې مثال پاکستان کې خو بهرحال سړی ووایي چې پاکستان کې خو په هره خبره کې هغه کارټونونه مسله وي که یا بیا په افغانستان کې سیاسي تحولات راسي یا پاکستان کې جننه راسي یا بیا د توهین رسالت یا مذهب یا نور داسې موضوعات وي یا هسې سیاسي مسلې وي د پارټیانو په خپلو کې بې نظیره ووژل سو، د هغه وروسته دا تشدد دا توړ پوړ دا وهل ټکول دا هر څه پکې وي، خو عدالت یو داسې ځای دی چې هغه بلاخره په یو ریاست کې بلاخره یو فیصله کوي، خلک چې نه جوړېږي نو هغه عدالت ته ځي او عدالت تر ټولو سپریم وي، لکه نوم چې سپریم کورټ دی او کورټونه دي عدالتونه دي. په پاکستان کې خو په عدالت هم دا دی د خلکو له فیصلې سره دغه نسته. په برتانیا کې عدالتي فیصله چې کله وسی نو هم خلک دغه شکل کې غبرګون ښکاره کوي که نه دا هغه بل طریقه کار دی؟
نو په برتانیا کې خلک په عدالتونو باور لري، د برتانیا په عدالت کې او د پاکستان په عدالت کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. د برتانیا عدالتونو چې کومې فیصلې کوي هغه ډېرې تفصیلي فیصلې، هغه د هغه ججانو د خپل فکر او د برتانیا د حالاتو سره سمون خوري او ډېر کوټلې واضح قوانین دي. په پاکستان کې کومې فیصلې چې دي دا د یری کېږي، دا په لالچ کې کېږي، دا د تجربې په بنیاد او د شهادتونو او د ګواهانو په بنیاد نه کېږي. د پاکستان عدلیه چې دا متنازعه شوې ده، دا د دباو او د فشار لاندې ده.
نه بهرحال دا خو یعنی ستاسو خبره سمه ده فایق خان، خو د پاکستان د عدالت دغه دی. خو تاسو چې کومه د برتانیې خبره کوي نو برتانیې کې تاسو وایسته سل په سله باندې دا باور دا اعتبار او دا اعتماد پر عدالت وي چې که فیصله وکړي نو خلک غاړه ورته ږدي؟
خامخا ورته د مهذبې دنیا ټول ملکونه صرف برتانیه نه، خو د برتانیا عدالت چې دا ډیر زورور عدالت ته ځکه دې د شاته د عوامو باور ولاړ دی
صحیح
ولسی باور په دې عدالت باندې جوړ دی ځکه برتانیا چې د ارس چې کوي دا د دغه وجه کوي چې د ولس په خپلو ادارو باندې ټینګ تړل کلک باور دی
صحیح مننه فاق خان او بل ظفر الله خان تاسو عدالت یاست او اوس دا کمی فیصله وسوي یا دا معاهده وسوله یا غدا تشدد وسو او بل اخر د ریاست څخه کمر دی عملو کچم حکومت وای چې موږ دومره سو کسانی ولید دام نه دیني ولید دا دومره نیول سوي دي دومره فایرونه سوي دي خپل د ریاست په سطح عدالت څخه کم لیکوالان دي یا کم خلک مبصرین دي یا غدا تجزیه کوي یا چړنی کوي هغه دا صورتحال څنګه کوي د ریاست لپاره وتیا د ریاست څکمر دی عملو ځکه چې تر فیصله راتلو وروسته عمران خان ماشان وینا وکا او خلکو ته وویل چې زه له عدالت سره ولاړم د عدالت له فیصله سره ولاړ یم او بل رسمي معاهده کیږي هغه کې بیا یو مسله راځي او بیا و دې تر دی عمل نو الته خلک او یا کانفرن یا چیرونکی د ریاست له طرفه چې په کوم اندازه مسله حل سو یا حل کېدو کوشش وسو هغه پاړه باندې سوای
کاکر صاحب د خلګ خورما مجلس تر توګه مې سي خودلته اصل کې ریاست او د دې ځای سیاسي ګوندونه هم په خپل فیصلو کې سنجیده نه دي دا غو مثال در کوم فرض ک د غټیره د دې مخکې چې کوم درنه سوی په نومبر کې په فیض آباد باندې چې کوم درنه دغه خلګ وکه هم دغه ختم نبوت پر معاملې باندې وکړه نو دغه معاهده پس نو دا عمران خان هغه وخت په پوزیشن کې وو په لاهور کې ختم نبوت کانفرنس وو عمران خان په کانفرنس کې ولاړ وای چې دا فیصله د نواز شریف د بیرونی قوتو پر دباو باندې جان بوج کې کړی ده او دویم خبره نن بیا برته د آسیا کیس معاملہ دا سپریم کورٹ بری کلا دا سپریم کورٹ فیصلہ و نن برته داغه مسلم لیگ رانا ثناء الله په پارلیمنت کې ولاړ دی هغه دا وایي چې دا د عمران خان حکومت په بیرونی دباو تحت دا فیصلہ وکنه نو دلته خو سیاسي جماعتونو د یو بل خلاف دغه مذهبي قاعد استعمالي او بل تاسو دا معلومه ده چې زموږ په صحافت کې زموږ پر ٹی وی باندې ازمشت دا اینکر پرسنز چې کوم دی هغه څومره آزاد دی په هغه د ریاستي ادارو دغه څومره بار دی نو یو خو پر هغه خپل پابند نه دی او بل په هغه کې رښتیا ویلو خلک ډیر کم دي چې څوک رښتیا وایي دغه پرواز پابند دی یعنی اوس لږ په دې اخر ته وګورئ چې دا معاملہ لږ مش سره کمپیر کو دلته په دې جلسه کې د آرمی چیف خلاف د بغاوت اعلان یعنی باقاعده ورته ویل کیږي چې دغه خلاف بغاوت ورکی د سپریم کورټ ججانو ته د یو فیصلې پر بنیاد باندې دا ویل کیږي چې دا واجب القتل دی او ریاست راځي دا خلکو سره معاهده کړی او خبره په دې ختمي چې بس نور پر هغه خبرو باندې شرمنده یو بل طرف ته دا وګوره چې په بنو کې یا په کوټه کې یا په پېښور کې پښتون تحفظ موومنت کې په امن مظاهره کې ګوره دا خو معلومه ده چې هغه خلکو تر اوسه پورې یو ګمله نه ده ماته کړې او ریاست دغه خلاف اف آی آر نه کاټي ریاست دغه خلاف منفی پروپاګاندي کوي دغه ټي وي چینلز دغه اخباري دغه چې دی هغه هر ورځ د کانسپیرسي تھیوریانی چلی چې دا د انډیا مدد ورسره دی د افغانستان مدد ورسره دی ان دلته دا ډیر بوت موجود دی
صحیح
او ریاست په دې معاملاتو کې سنجیده نه دی
سمه
یو بخښنه دی روانم صرف دا یو خبر ورسره جمع کوم چې ریاست کله هم د افغانستان د وخت سره واخلي یعنی د طالبانو د وخت سره هم ډیر زور نه زم ریاست ګرد عمر د معاملہ چې دا هغه وقتی طور مې د سره اړي
صحیح
بیا په دې معاملہ کې سنجیده نه دی د دې مذهبي شدت پسندي د پاره خو اصل کې پر ریاستي سطح پر سماجي سطح پر نظریاتي سطح پر فکری سطح یو جنگ پکار دی هغه جنگ موږ نه کوم موږ مازه وختي معاهده وکړو بس هغه ځان خلاص کو د سره یې واړو بیا بر هغه خبرې په هر مسجد کې هر یعنی زه په دې نه پوهیږم چې په هر جمعه په هر مسجد کې و سم زموږ خلک چې دا وایي چې د اسرائیل خلاف بجات د هندستان خلاف بجات د امریکا خلاف بجات کو د دې سره وځي ته
شا ظفر الله خان ډیر مننه ځکه دلته خو حکومت چې بیا کله حکومت باندې دغه تاسو یا نور کم کارپوهان یا سیاسي پارټیانو کم تنقید کړي خو بهرحال د ریاست یا د حکومت دا جواب وي چې دا دوی وقتی طور د اور سړولو دپاره معاهده کړې ده او دا حکمتي عملي لاندې کړې ده او له وخت سره سره بلکې فواد چودري د اطلاعاتو وزیر دی هغه وویلې چې موږ به له وخت سره سره هغه خلک لکه څنګه تاسو ویلي چې د فوج د مشر خلاف خبرې کړې دي یا د عدالت خلاف کړې دي هغه خلک به موږ هیر نه کو او دا خبرې به نظر انداز نه کو او له وخت سره به دا هر څه واضح سی بهرحال دا هغه په کومه لهجه کې هغه ته کومه دمکې خو بهرحال د ریاست یا د حکومت په دې کې دا دریز دی دلته باید دا هغه ذکر کړی وای ځکه چې هغه یو فریق دی او هغه دا وای فائق خان یو بل خبره دا چې ستاسو چې دلته ګوري په برتانیا کې یا په اروپا کې دا خلک یعنی د دې خلکو د نه پورته شدد کېدو وجه څه ده وجه دا ده چې دلته خلک آیا په سیاسي توګه داسې روزل شوي دي چې هغه تشدد ته لاس وانه چوي کنه قانون دومره سخت یا ادارې دومره سخت دي چې کدوې وغواړي نس کولای یعنی دی کی کم غاړه دغه ده
ستاسو دوړه درې ومنه مدا ټیک د یو خدل ته خلق دومره پوی دی او دومره د ملکیت احساس لري چې دلته کې کم سړکونه دي ک بلډینګونه دي ک گاډي دي ک نور شیان دي دا خپل غني دا د ولس ملکیت غني نو په دې وجبان دغه ته نقصان نه رسي او بل دته قانون اون دومره ویخ بیدار دي چې په هر ځای کې کیمرې لګیدلې دي د هر چا ډیټا معلومه ده د هر چا عکس ریکارډيږي نو یو د قانون مضبوطی ده چې قانون ډیر پیاوړ دي او بل لخته د ولس پوها دا شعور دي چې اغه دې ملک هر څه خپل ملکیت غني او هغه ته نقصان نه رسي او بل دې د خپل احتجاج یا لاریون په معنی پويږي چې دې د څه د پاره کوي په زمونږ وطنونو کې خلک په یارې دوستۍ او احتجاج لذي د خپل هغه د بے صبر او د غصې سړولو د پاره مې احتجاج لذي د څه نقصان رسول په نیت زی اکثر هم دغه چې دغه احتجاج لته کې خلک نقصان رسول ته وي دلته کې احتجاج خلق خپل غږ رسول ته وي نو دلته کې غږ رسیږي خو مادي نقصانات چې دي هغه نه کیږي
اچھا نو تاسو ته خبره ده بلکې ځینې څېړونکو دا هم وایي چې په پاکستان کې د احتجاج دوران کې چې کم دا وړې وړې غلاوی کوي کنا چې کم غلوی هغه ته مکمل او سپدې جنگ جګړه کې ځکه دا سې رپورټونه راغلي وي چې هغه ته مکمل او سپل دغه کې بهرال تاسو ډېر ډېر مننه تاسو په دې بحث کې برخه را سره واخسته فایق یوسف زیب او ظفر الله خان صاحب دواړو تاسو ډېر ډېر مننه او تاسو ته شوخت غواړم چې د بحث وخت پای ته ورسېدی دواړو ته شوخت او شاله ډېر مننه او تاسو د مشال ریډیو څخه د مشال ترانا لاندې بحث واورې دی او په مشال ترانا لاندې بحث کې تاسو په پاکستان کې په تیر اونۍ کې چې کم د آسیا بیبي د بیګنا ګرځولو وروسته کم احتجاجونه سوي په دې مظاهرو باندې مو بحث ته اورېدلې چې آیا خلک ولې شتمنۍ ته نقصان رسوي اورونه چوي او پرامن احتجاج ولې نه کوي پر ځای د دې چې او بل د دې ترڅنګ خپل په اروپا کې یا په غرب کې احتجاجونه څنګه کیږي دا بحث مو اورېدې دا بحث هم له دې ځای سره په دې ځای باندې پای ته رسیږي عبدالی کاکړ ته اجازه ورکړي په مخم شه
ایسے ہی Hasle wale da pomagra hasle wale da